سلام د ازادي رادیو د خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منو اوریدونکو د یو سات خبرونه د ازادي رادیو مجلې لپاره ځنګړل شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر به لهی پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو دا اقدام ښایي چې د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو پښه شوي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز او کابل پرس کلب هم په جلا اعلامیو کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندولو په اړه د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښودلې او دای د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خند او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکاري د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټولو له دې سره موافقه کړې چې د افغان جنوز د کړې ضروری دي. رینا امیری بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې دالي د نکتنې پراوانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثنا الله خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حملې دوی کړې دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په دې حمله کې هغه پولیس په نخښه شوی و چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینرانو امنیت نیولای و. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې په نخښه شو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وچل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوی حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په شلمه نیټه پیل شوې تر اوسه شل کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان ټپیان شوي دي. او په اسپانیا کې د بمونو د شندولو متخصصانو پرون هغه بم شند کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت ته استول شوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپړو چارواکو ته د لیک په وسیله د بمونو د استولو لسمه پیښه وه. د لړۍ تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچز ته په پوسته کې د یو بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت هم استول شوی و. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی رزنیکوف سره په کتنه کې وویل دا ګواښونه به د دې هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه پشا نه کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. قدرمن اوریدونکو ورسو لمړی موضوع ته. طالبانو پرون په افغانستان کې پر اف ام او منځنیو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه بند کړې. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو او د ازادۍ رادیو مشرانو د طالبانو دا اقدام غندلې او د خلکو د حقایقو د پټولو یو هڅه بللې ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت سروان نووري.
طالبانو پرون په
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ام سپی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنجشنبه د دې اقدام په اړه وویل آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنه دي. جیمی فلای زیاته کړه آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښوولې او هغه یې د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وایي له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څانګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازاره نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اورېدل کېږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده د افغانستان 68% لویان هره اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیشې په جرأت رااخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوي وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو ښځو، نجونو، د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپلې تجربې پکې له نورو سره شریکې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینیت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پریکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسوره معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراز ویلي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدیې سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه بهر خپرونی کوي او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسیږي.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې د آزادی رادیو او همدارس د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنۍ څپې باندې کړی دی او د دوی دا اقدام د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ادارو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. کابل پرس کلب د ازادي رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبان په خپل د کار سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. همداراز لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د رسنیو د ملاتړ نړیواله اداره یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د ازادۍ رادیو به خپلو خبرونو ته له دې بندیز سره سره دوام ورکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونې په لنډو څپو واوري او همداراز پر انټرنیټ د ازادۍ رادیو څپې د ازادۍ رادیو ژوندۍ خبرونې د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه اوریدلی شئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ زموږ پته ده.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینه کابل او 1200 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت پرون په یو خبر پانه کې وویل د دې لپاره چې له ازبکستان نه د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي، نو د نن ورځې لپاره به په کابل او 12 ولایتونو کې برېښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له اوو تر مخامه پورې برېښنا نه وي، خو د پنځو نورو ولایتونو نومونه ته په بیان کې اشاره نه ده شوې. د افغانستان تر 80% ډېره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې کې تر ټولو ډېره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. او یو بل خبر ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هود تر 15 نیټې پورې رخصت اعلان کړي. د وزارت پرون په خپل خبرتیا کې وویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشټوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی و چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د رواني میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا له مخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منې شوي دي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پرون د 12 ټولګیو له نجونو زده کوونکو غوښتل چې د رواني لیندۍ میاشتې په 14 ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان په اساس ازموینه د سهار له 10 د ماسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو پر راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پرون د لسګونه میلیارد ډالره بس پنې غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
ملګرو ملتو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارد او 500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه وه غوښتل شوې. ګومان کېږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمېر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لوري غوښتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 25% ډیره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکی کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري، او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمېر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو همغږونکي مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته په اشاره وویل بشري مرستو ته اړتیا په بوجدونکي ډول وړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختي پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځایه کېدو ستونزه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنۍ جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنۍ کړی او کابو 15 میلیون تنه په 10 هیوادونو کې له لوږې سره مخامخ دي. ګریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډېر رول لوبولی دی. د شدید بیوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتو د سلګونو میلیارد ډالرو مرستې تر غوښتلو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې 2% به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړ وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا دی په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته راولم چې احمد شیبر چمتو کړی دا.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کوم.
پا
په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی دخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغله همت سره شخه درایم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مساله کوي، یم د ناول سره کوي، یم د لوند کیسو سره کوي.
کیسه هم لرو.
د اوبو لغاړې پر څوکۍ کې ناستم. نور نو ورو ورو د ماقام رڼای پور کې دوا
کتر پای را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي، بیا درېدلې دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کېږي، البته په ننګرهار کې هم کېږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کېږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کېږي، په میدان وردګو کې نه کېږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت هم دا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بد اغېز به وي، ځکه چې وروسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېوادونو ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نو ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یوه غونډه وکتل، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 څلوېښتونه وړي. او خوش بختی خبر ادا ده چې نوی نوی زلمان می ولید چې شاعران او اوراق او داس شعرونه ویل چې دا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنی شکس راکړه، ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله دغه عمر قوي خیالونو او دغه عمر قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل ویلو، که نظم ویلو، او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایو کړله، نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاء الدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتیږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات، دوی سره دا نوي ترکیبونه، نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره له لیکوال او شاعرانو غواړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو ملاتړ وکړي.
تقویت لپاره پکار داد چې په مانوی او مادی لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورت شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې څه نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسګونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلي نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کېږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي، کله ناکله جوړېږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی وو. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه راته مساعده شوې ده، که د مشاعرو ته ورتګ وي الحمدلله امنیت تأمین دي، هیڅ نوع مشکل نشته. یو ځوان په حیث باندې دا کوشش کوم چې د خپلو ځوانانو لپاره هغه زمینې ورته مساعدې کړم، هغه سهولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان دا اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په شکران غشتي وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتل ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې مینان ولکه زه اوته
زموږ د کلي سمور ګناهکار، دلته چینار دلته لشکر ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د دې آزادی رادیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نننه د بهیرونو غونډي د دې لپاره هم د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته ټکنۍ شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تللی دي په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم دارس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي په فرانسه کې له میشت لیکوال نجیب منلي څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي
فرهنګ ته د کا کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک خیال یې کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي یعنې ژباړې وکړي کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي همداراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نور ته ور وپېژني دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده
تر اوسه پورې چې ورته ګورې هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده دوی ډېرې کمې تقریبا یعنې کمې ژباړې کړې دي ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً فرانسه کې اوسئ د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي دا باید راوژباړي
د افغانانو لپاره که مهم دي کوي د افغانانو لپاره جالب دي حتمن او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو غواړو چې شاهکارونه وژباړو غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو
یو بله خبره که څوک څنګه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي دلته شعر لیکي دلته داستان لیکي خود دوی په شعر او په داستان کې اوس هم هغه د افغانستان اثرات دي د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی علت څه بولي
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته دوی هغه د افغانستان ګودر او منګای په شعر کې ده هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کوي کې نشته دی یعنې دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي او دا خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه ورته کولی شي نه په خپل افغانان ته څه لري
استاد منلی که مثلا عام افغانانو تراش هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل مثلا جنو یې عوام عادي خلکو جنو یې د غنیو د جوسو د ایستلو ماشين وطن تراوړ هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي امریکا ته راغلي دي دوی او ادبیاتو سره اوسب سروکار لري د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې
نه دي مو مخه فرض وکړه چې اما خبر ده چې د سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی او غواړي چې هغه خیالي تصویر وو پالي نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د لوی خو د اروپאי واقعیتونو نه لري کوي او د بل خو د افغاني واقعیتونو نه لري کوي او د زوړ ترمنځ د دین لار وکړه
ځینې کسان چې بیا ګذر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوی موضوعات په شعر کې راوخلي لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډېر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک یې نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او مخته یې نه دي ننوتي، او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دوی نه، هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بې ارتباطې دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دایي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د ادبیات نه لوستل علت یې هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ور سره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مغز باندې ورننوتي. دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی او ژوند یې هم داسې ور کړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې دپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې دپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا چې خپل که خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې اوري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څرنګه ادبیات دي؟
نو دا دغه ادبیات دي چې موږ نن واقعا تجربه کوو. یعنی هغه ادبیات دي چې د وختونو نه پردي دي، نه د خپلو خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد خوري.
له ښاغلي منلي په مننې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کره کتونکو یو وړاندیز ډایوي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یوارې عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا داسې یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستلی، یعنی د ناولو څخه راخستلی، یعنی د لنډو کیسو څخه راخستلی. په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شایي دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زاپر اگر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپات د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. د نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې رفتار.
یعنی تاسو وپوښتئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مې جلا راوړي دي او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غږېدلی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستا د خلک خوښي ډېر مؤثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر مؤثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکې پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړوي، دا مسله څرنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیونی که ډرامه وي، نو دا یو عیب بلل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پوره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا ته میاشت وخت لګېږي. چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به څه متاجل کړي. دا دومره
وبخشي په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي له خطه یې ووایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي ما ستا پر دوو برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې به ډرامې لیکل کېدلې نو لیکواله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که یې تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې رادیو ته لیکي یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونه که تاسې وګورئ دا د ډایلاګ د ویلو دغه طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي. په دې ډایرکټر نه دي خبر چې ستاسو څه ډول هدیا ده، هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممثل چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. عمه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی، یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلي کې دا سړی غمجن دی بېلې چې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې ستاسو سره زه موافق یم، دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منز او پای مهم دی ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا یان دغه ډرامې د لیکلو د عملی پړاوونو هدف دی او که د داستاني
نه نه په خپل ډرامه د خپل ډرامه یعنی په ډرامې کې پایل او پای منز ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده؟
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما پر نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرانوم یا رادیو اورم زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه هغه اوج دی کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېده چې نتیجه معلومه شوله ډرامه ډېر اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالاړ نه شي او ختم شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دي دا په دې معنی چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه دي وډلي په ترتیب سره.
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي. بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمل پلی وایو یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کوي چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیش په یو کرکټر پورې تړلي هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دېرش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی د پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغه دی اوس دېرش کاله کېده چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیشې د ده یاداشت دی چې د اولې ورځې څخه بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیشې ګډولي کېږي. مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کورن ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی هر څه چې برده باندې تېر شوي دي دا یې ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پیښه ورته راغله په ژمي کې دا ورته راغله دا ناروغي باندې تېره شولې دی سپین زر دی اوس یعنې هغه په سوم د راډیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی دی اوس ژر یې سپینه ده دی اوس کمزوري شوی دی دی اوس امساله دی دا دی. نو که چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوه کړه چې دا سړی زوړ شو بډا شو دا بیا وکاله شو نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې ړوند شي بیا خو هغه ډېر ورکولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی
بدلیل که کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نبود مثل گل فروشی واقعیت.
در کتاب لورنی کاروبار بی خونده سوی و په هیواد که در بیکاری لامل زوانان دومره وس نلری چی در مطالعه لپاره کتابونه واخلی او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د زوانان او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب لورنی سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو گل فروشی جوړه کړه.
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب لورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی عصر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي:
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بد لارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم او ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې په اړه راپور خپور کړو، له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوښتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمدشاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمدشاهي وایي چې د احمدشاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمدشاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمدشاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا ته امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواښاد دا شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سمه اورېدلی دي چې پلستر له دې امله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د گچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو گچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچ باندې یو ډول سرشناک گچ باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عبادات و بیرغونی پر لومتوبونه کی بدا مشاہ بابا کوری اس طرح بیابل اور اس نارنج مانی تولار و تارس مجدن و اکرل اتو گرسی دلو اطلاق فرهنگ وزارت جمن دی چی دا تاریخی عبادات و بیرغونه و کی او دمجاری دو سخه و ساترسی.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دې ارزښت ته پکتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځان ته واړوي.
ډېر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه پس له ډېرو کالو ټول هېواد کې امنیت راغلی دی. همداراز کندهار ته ډېر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو په میدان باندې نو دا کوره غور شي او سیلانیان بالا ډېر انجل کړي او مزوره د ډېرو سیاحینو سیلانیانو قربانه واوسو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحاجی وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، د هلمند هم راځي، مثال کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي، خو هغه چې زه بس منظم ځم سال سپا دی زه ورته ناست یم. سیلانیان چې راځي سرای وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دوی وایي چې د جې کار سم شروع کیږي. ما ورته ویلي چې مال له خیر سره به دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي، د نړېدو سبب هم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشحاله سي چې چوکي سي ورکې هم دونه خوشحاله کیږي کله دا سرای چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په څیر ګڼ شمېر تاریخي ځایونه او آبدې سته چې یو شمېر بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبانو ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمۍ لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لې شلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي، لګ لري یو پلورنځی هم ښکاري، خلق نشم صحیح کولای خو زیړ چتری وینم چې پری ولاړه ده. دوه ساعته کیږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهار زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. که ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. کلک پام ورته وکم، پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهېدم چیرته لاړه شم. بایسکل مې له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم. آیسکریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي و، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډیره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې، بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې، بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوي؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي، خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې، او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو کولای. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار و چې راوای غوندي، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار و چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته را ورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
له همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت چې پر خدای سپارم. شدی وی.